आज व्यू 360 में पाकिस्तान में जबरी तौर पर गुमशुदा होने वाले लोगों में से 2000 से जायद के खानदान आज भी अजियत से दोचार। जबरी गुमशुदगी के वाकयात क्यों हो रहे हैं जानेंगे आज के शो में।
रात के 2 बजे हमारे घर को छापा मारा है और दीवारें तोड़े हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। वैसे तो दुनिया 2011 से अक्वामे मुत्तहिदा का लापता अफराद का आलमी दिन मना रही है, लेकिन हर साल 30 अगस्त को मनाए जाने वाले इस दिन की वजह से शायद एक आगही तो पैदा हुई है, लेकिन जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला रुका नहीं। पाकिस्तान भी दुनिया के उन चंद ममालिक की फहरिस्त में है जहां जबरी तौर पर गायब किए जाने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल भी जबरी गुमशुदगी के वाकयात का सिलसिला जारी रहा और लापता होने वाले अफराद को उनके अजीजों की बाजियाबी के लिए और इस दौरान की जाने वाली कोशिशों के दौरान मुबैना तौर पर डराया धमकाया जाता रहा। यह अफराद और इनके खानदान किस हाल में है? इंसानी हकूक की तंजीमों के ख्याल में यह मसला कैसे हल हो सकता है और हुकूमती मौकफ है क्या? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान में जबरी तौर पर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए बनाए गए सरकारी इदारे कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के आदाद शुमार के मुताबिक इस साल फरवरी तक लापता होने वाले अफराद के 2256 मुकदमात अभी तक हल तलब हैं। कमीशन के मुताबिक इस साल 31 जनवरी तक मुल्क भर में जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के 9294 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें 7038 मुकदमात को निपटा दिया गया है, जिसमें 3804 अफराद का अपने घरों को लौटना भी शामिल है। अगर जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात की तादाद को देखा जाए तो 31 जनवरी 2023 तक इस कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा 3380 मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। दूसरे नंबर पर 2192 मुकदमात बलोचिस्तान से, 1759 सिंध और 1551 अफराद जबरी तौर पर पंजाब से गायब किए गए, जबकि 2256 हल तलब केसेस अभी बाकी हैं। सबसे ज्यादा केसेस इसमें से जो है वो 1335 हैं जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए हैं। इंसानी हकूक की तंजीमें और आज़ाद ज़राए इन आदाद व शुमार पर तहफ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं और उनका कहना है कि जबरी गुमशुदगियों के असल आदाद व शुमार इससे कहीं ज़्यादा हैं। बलोचिस्तान में लोगों को जबरी तौर पर उठा ले जाने और गायब करने के वाकयात गुज़िश्ता कई दहाइयों से हो रहे हैं, जिस पर इंसानी हकूक की तंजीमें मुसलसल तश्वीश का इजहार करती रहती हैं। आज आपको मेहर दिल मरी की बहन से मिलवाते हैं जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान के जिले डेरा बुगटी से है। मेहर मरी की बहन का कहना है कि उनके भाई को 8 साल पहले उनके घर से उठा लिया गया था। अपने भाई की गुमशुदगी के मामले को वो कैसे बता रही हैं, आइए जानते हैं।
ये वाक्य हुआ 2015-14 सितंबर में रात के 2 बजे हमारे घर को छापा मारा है और दीवारें तोड़े हैं, किसी ने दीवार पर छलांग मारा है, किसी ने दरवाजे तोड़े हैं, अंदर घुस गए। पूछा कि मेर गुलमरी कहाँ है, तो अम्मी ने बोला कि मेर गुलमरी घर पर नहीं है, तो उसने अम्मी को धक्का दिया, अम्मी बेचारी गिर गई, तो उसने पूरे घर को तलाशी लिया उसका, तो बच्चे रो रहे थे, उसने बच्चों के सर पर हाथ फेरा, उसने कहा कि कोई मसला नहीं है बच्चे, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक पूछताछ करेंगे। तो मेरे भाई अंदर से निकला, उसने कहा कि मेरे को मैं हूँ, मैं घर पर हूँ, अम्मी क्यों मैं घर पर नहीं हूँ। तो मेरी अम्मी ने दोबारा कोशिश की इसमें रोकने के लिए, तो उसने कहा बीबी अगर पीछे नहीं हट जाओगे तो शूट कर दूंगी आपको। तो मेरी अम्मी पीछे हट गई, उसने मेरे भाई को उठाया है, गाड़ी पर जब सवार किया है तो उसके आंखें भी बांध लिया और उसके दोनों हाथ पैर भी बांधे। उसके बाद हम लोग बस ना कोई हाल ना कोई हवाल, जब भी हम गए थे बस यही फोटो उस मेरे हाथ में है। हमने हर किसी के दरवाजा कटकटाया, हम इस्लामाबाद में भी गए डी चौक में, उधर भी धरना दिया, कराची में भी रैलियां निकाले, उधर इधर क्वेटा में। ये मामा कदीर के साथ हम कब से हैं, मैंने ये सोचा कि अल्लाह करे कोई हल निकला है। मेरी अम्मी बेचारी, वो तो उसके दिमाग में 4 बार अटैक आया, वो बेचारी फौत हो गया। ये जो एक बंदा लापता हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदा लापता है, तो वो जो वो घर की बड़ा वो है वो लापता हो गया, तो समझो कि पूरे घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कोई आकर दिलासा देते हैं, हम वही से उठ जाते हैं, कोई आकर ये कहते हैं बस इंशाल्लाह कुछ करेंगे, करते कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। अगर उसका कोई जुर्म है, अगर उसने कोई कसूर किया है, तो वो अदालत में लेके आए, अदालत किस लिए बने हैं, अदालत में लेके आए, उसकी तो अगर उसने अल्लाह ना करे उसका कोई जुर्म साबित हुआ तो बेशक उसको फांसी दें, उसको सजा दें कानूनी तौर पर। तो ये कौन सी सजा है जो ना अंधेरी कोठरी में रख कर लापता करते हैं लोगों को, घर वालों को वो ज़हनी मरीज बनाते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है।
सरकारी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में 2000 से ज्यादा जबरी गुमशुदगी के केसेस हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क्या आदाद व शुमार हैं और ये केसेस मुसलसल बढ़ क्यों रहे हैं? HRCP की माहिन पराचा इस वक्त लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। माहिन, कितनी तश्वीश है आपकी तंजीम को इन जबरी गुमशुदगियों के केसेस पर? सरकारी नंबर तो 2200 का है, क्या आपके पास अपने भी कोई आदाद व शुमार हैं?
हमारे पास जो केसेस आते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है, और मसला ये बहुत संगीन इसलिए भी है क्योंकि जो केसेस आते हैं हमारे पास
माहिन, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं, दोबारा से आपको डायल करने की कोशिश करते हैं मीनवाइल। लेकिन इस उस पूरे मामले पे जब इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से इस तरह का रिएक्शन आता है और ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि हुकूमत के कमीशन की तरफ से, हुकूमत ने जो कमीशन बनाया है उसकी तरफ से जो नंबर्स सामने लाए गए हैं वो असली नंबर नहीं है और एक्चुअल नंबर बहुत ज़्यादा है इससे मिसिंग पर्सन का और जबरी गुमशुदगियों वाले जो अफराद हैं उनके नंबर्स का, तो इस हवाले से हुकूमत का अब क्या कहना है इस पूरे मामले पे? वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। साकिब, उमूमन हुकूमत में अगर हम देखते हैं कोई भी हो, सरकारी मौकफ एक जैसा ही रहता है, क्या इस हुकूमत की तरफ से कुछ मुख्तलिफ सामने आया है?
असल इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जब हमने वेबसाइट देखी, उनके ट्विटर अकाउंट देखे और इस तरह के जो दीगर जो उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनसे रब्ता करने की कोशिश की, तो ना ही तो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से और ना ही किसी और इदारे की तरफ से इस हवाले से कोई भी पैगाम या कोई भी मैसेज जारी किया गया। तहम हुकूमत पाकिस्तान का एक स्टैंड रहा है और वो इन जो नंबर है जबरी गुमशुदगियों के नंबर है जो कि इंसानी हकूक कमीशन या जो 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 लापता अफराद के जो लवाइसीन हैं मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो पेश करती हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। और इस हवाले से जब इंसानी हकूक की यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन काउंसिल की जो एक हियरिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की तरफ से मौकफ यह अपनाया गया कि पाकिस्तान में जो जो जबरी गुमशुदगी के वाकयात हैं उनकी बीख करने के लिए ना सिर्फ ये कि कानून साजी की जा रही है और इस अमल को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो इस हवाले से एक इंक्वायरी कमीशन है वो भी बहुत तेजी से और सरत के साथ इन मामलों का सामना कर रहा है और इन मामलों को हल कर रहा है। अब तक के जो आदाद शुमार सामने आए हैं, इससे पहले आपने भी जिक्र किया, लेकिन वो आदाद शुमार कुछ इसी तरह के मार्च 2011 में इस कमीशन का क्याम अमल में लाया गया था और इसके मुताबिक 9000 केसेस इसके सामने तकरीबन रखे गए हैं, जिनमें से 7001 केसेस जो है वो उसमें से उनको फेस आउट कर लिया गया है। और इसके बाद जो है कोई 2200 के करीब 2202 ऐसे अफराद हैं क्योंकि अब इंटरेस्टिंग है और ये हुकूमत और जो जो सरकारी इदारे हैं, दिफाई इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो ये कहते हैं कि 2200 ऐसे जो अफराद हैं उनकी तलाश के लिए काम जारी है और इस हवाले से तमाम तर जो कोशिशें वो की जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि नवंबर 2022 में कौमी असम्बली ने ये बिल पास किया था कि जिसमें जबरी गुमशुदगी को जुर्म बना दिया गया था। ताहम ये जो बिल है वो अब तक कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका है और इस हवाले से जो काम है वो काफी ज्यादा सुस्त रवि का शिकार है और इसकी शिकायत सिर्फ ये कि सिविल इदारे करते हैं, जो सिविल सोसाइटी करती है, बल्कि इसके साथ साथ हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिमार्क्स पास किए थे और उसने कहा था कि न सिर्फ इस हवाले से कोई खास पेशरफ नहीं हो पा रही है बल्कि जो इंक्वायरी कमीशन है वो भी अपनी जो फराइज की अंजामदही में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। जी असर,
आपने आज अगर कुछ नंबर्स देखे हों और आज जिस तरह से कुछ लोग बाहर निकले हों, क्योंकि आलमी दिन है अक्वामे मुत्तहिदा का इस हवाले से जबरी गुमशुदगियों के केसेस के हवाले से और उस आगही के लिए, सरकारी तौर पे आपने जो कहा कि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया जिनसे भी आपने रابطہ करने की कोशिश की, तो बलोच जो ख़ास तौर पे, क्योंकि बलोचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ख़ास तौर पे एक तबका ये कहता नज़र आता है कि इस वक्त बलोचिस्तान के नुमाइंदे जो हैं वो मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, निगरान सेटअप में काफ़ी वो जो है सामने हैं, उनके होने से कोई फ़र्क पड़ रहा है? उनको कुछ उम्मीद बनी है ये जो जितने मिसिंग पर्सन की फैमिलीज़ हैं उनकी तरफ से?
سر آج جب بھی خوشخبری کا عالمی دن منایا جائے اور اس دن کی مناسبت شریف سے کراچی میں جو ریلی نکالی گئی ہے, اس وقت اس کے شرکا میرے پیچھے موجود ہے, اس میں انسانی حقوق کمیشن کے علاوہ جو بلوچ مسلم پرسنز کی بہت بڑی تعداد موجود ہے, اسی طرح سندھی اسپیکنگ جو بلوچ جو سندھی اسپیکنگ جو مسلم پرسن ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے, اور انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے جو میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ والد اور کسی بھائی سالوں سے لاپتہ ہیں, جبکہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی جو کہ سمیر دین بلوچ ہے, ان سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 14 سال ہو چکے ہیں اور وہ مختلف جو ادارے ہیں وہاں سے امید لگائے بیٹھے ہیں, لیکن اب تک اس طرف کوئی خاص یا ٹھوس پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, گو کہ آپ نے کہا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اس وقت نگراں وزیر اعظم موجود ہیں, لیکن انہیں جو لاپتہ افراد کے جو اہل خانہ ہیں لواحقین ہیں ان کو کچھ زیادہ امید نہیں ہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ جو فیصلے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں اور زیادہ اس پر اثر انداز نہیں ہو پائیں گے.
بہت شکریہ محمد ثاقب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. اور کراچی میں جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا کہ مسنگ پرسن جو ہیں ان کے لیے ایک ریلی بھی نکالی جا رہی ہے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں, آپ اس پہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ماہین کی طرف واپس چلتے ہیں, ماہین پراچا ایچ آر سی پی سے ہمارے ساتھ ہیں اور دوبارہ سے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماہین, جو ہم اسٹارٹ میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو جبری گمشدگیوں کے کیسز ہیں, آپ کا کوئی اپنا بھی ریسرچ نمبر ہے اس پہ؟ کتنی تشویش ہے آپ کو, آپ کی تنظیم کو اس حوالے سے پاکستان میں جو نمبرز اب تک سامنے آئے ہیں؟
اس میں بھی ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جبری گم چھٹیوں کی تعداد کے بارے میں کوئی قابل اعتماد ڈیٹا نہیں ہے, کیونکہ سرکاری ڈیٹا اور جو فیلڈ سے آتا ہے ان فیلڈ میں کافی تعداد ہے, اور اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ بہت سے خاندان جبری گم چھٹیوں کی اطلاع دینے سے ہچکچاتے ہیں, کیونکہ انہیں انتقامی کاروائی کا خوف ہوتا ہے ریپرائزلز کا, یا انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ خاموش رہیں تو متاثر فرد کو چند دنوں یا ہفتوں میں رہا کر دیا جائے گا. اور ایک اور جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم شارٹ ٹرم جبری گمشدگیوں میں تیزی سے اضافہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو فضل یعقوب بلوچ کا کیس تھا یا سالن بلوچ کا کیس تھا, ان کو کوئی 2-3-4 دن کو رکھا گیا اور پھر رہا کیا گیا, مگر کسی کی نشاندہی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی اس سے نہیں ہوئی.
تو ماہین, عدلیہ مقننہ انتظامیہ ریاستی ستون مانے جاتے ہیں, لیکن جبری گمشدگیوں کے معاملے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ پاکستان میں طاقت جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہے, ہمیشہ اس حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں ثاقب رپورٹ کر رہے تھے کراچی سے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے بھی جواب جاننے کی کوشش کی, کوئی جواب نہیں ملا. کتنا تشویشناک ہے یہ ریاست کے نظام کے لیے؟
اس کا بھی بہت ایک سنگین تشویش کا باعث یہ بات بنی ہوئی ہے. اب تو کئی سالوں سے جبری گمشدگیوں کا مسئلہ چلا آ رہا ہے, اور ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ جبری گمشدگیوں کو ایک علیحدہ اٹونومس جرم نہیں سمجھا جاتا. اس کے علاوہ جو بھی ایک جو بل پاس ہوا تھا جو ابھی بھی اب نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا تھا مگر ابھی لا میں نہیں آیا, اس میں یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ سویلین اوور سائٹ کو نہیں بڑھایا ان اداروں تک جن پر یہ ایلیگیشن ہوتی ہیں کہ یہ ملوث ہیں جبری گمشدگیوں میں. اور جب تک,
لیکن ماہین اس کی پاسبلٹی کتنی ہے؟ آپ نے جو کہا کہ سویلین بالادستی جو ہے وہ ان اداروں تک نہیں پہنچ پائی اور ان پہ بڑھا نہیں سکی, پارلیمنٹ میں آج تک بحث تو اس پہ پراپر ہو نہیں سکی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ادارے جواب دہ ہوں گے سویلین حکام کو؟
دیکھیں جی, اب تو کافی دفعہ کوشش ہوئی ہے پارلیمنٹ میں کہ سویلین اوور سائٹ کا ریز ہوا ہے, مگر ابھی تک تو اس کا امیڈیٹ فیوچر میں تو اس کا نہیں لگ رہا. شہری نگرانی کو ریاستی اداروں تک پڑھانے کے لیے تو بہت ہے, اور ایسے معاملات میں مبینہ طور پر ملوث تو وہ اکثر ہوتے ہیں, تو یہ بٹ آئی ڈو ناٹ سی کہ یہ ہوگا ان دی نیئر فیوچر جو کس طرح کے حالات ہیں ابھی.
تو آپ کو, اب جب آپ کی تنظیم یہ معاملہ اٹھاتی ہے حکومتی اہلکاروں کے ساتھ, حکومتی لائک جو بھی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ اب یہ معاملہ اٹھاتے ہیں, تو آپ کو کیا جواب ملتا ہے؟ ایچ آر سی پی کیا جواب لیتی ہے اس پہ اگر آپ کی طرف سے ریزرویشنز کچھ ریز کی جاتی ہیں تو؟
ریز تو میں بہت کیا ہے, مگر کبھی کسی گورنمنٹ نے یہ कॉन्क्रीटली नहीं कहा कि हाँ जी ये हम करेंगे, कमिट नहीं किया. हमें तो बहुत आवाज उठाई है इसके मुतालिक, मगर किसी कोई अभी कमिटमेंट नहीं आया किसी हुकूमत से कि ये होना चाहिए.
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया माहिन पराजा. आप हमारे साथ थीं HRCP की. माहिन पराजा से हम बात कर रहे थे कि HRCP को कितनी तश्वीश है इस पूरे मामले में. सियासी तजियाकारों की अगर हम बात करते हैं तो वो समझते हैं कि जबरी गुमशुदगियों का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी स्टेट की हैसियत से, यानी एक ऐसी रियासत होने से है जहां मुल्क की सलामती को बाकी मामलों पर तरजीह दी जाती है. इसीलिए गायब होने वाले बेशतर अफराद कौम परस्त या अलहदगी पसंद ग्रोहों से ताल्लुक रखते हैं. गुमशुदा अफराद के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल कमीशन ऑन मिसिंग पर्सन्स का कहना है कि दुनिया भर में लाखों अफराद जंग, सियासी अदम इस्तेहकाम, कुदरती आफात, पुरतशद्दुद वाकयात, मुनज़्ज़म जुराइम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से लापरवाह है. इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अमूमन रियासतें या कभी कभार कुछ गैर रियासती मुसल्ला ग्रोह जबरी गुमशुदगी को मुआशरे में दहशत फैलाने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछली चंद दहाइयों में शाम, श्रीलंका, अर्जेंटाइन, जिम्बाब्वे और बोस्निया हर्जेगोविना में लाखों अफराद जबरी तौर पर गायब कर दिए गए. अक़वामे मुत्तहिदा की आलमी स्टीयरिंग कमेटी के रुकन डॉक्टर इक्तदार चीमा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम इस हवाले से मजीद बात करते हैं. डॉक्टर इक्तदार, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का. आलमी इदारों को पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों पर तश्वीश है, अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से जब ये मामला पाकिस्तान के साथ उठाया जाता है तो क्या जवाब मिलता है आपको?
जी बहुत शुक्रिया. यकीनी तौर पर ये बहुत तश्वीशनाक सूरत हाल है और पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का मामला ज़ेर बहस आता रहा है. हाल ही में अक़वामे मुत्तहिदा का जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसका एक प्रोसेस है जिसे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑन ह्यूमन राइट्स कहा जाता है. तो जितनी भी अक़वामे मुत्तहिदा की मेम्बर स्टेट्स हैं उनका उनके इंसानी हकूक की पासदारी के हवाले से एक 3-4 साल बाद एक पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है. तो पाकिस्तान का रिव्यू असल में इसी साल जनवरी 2023 में हुआ जिसमें पाकिस्तान के इंसानी हकूक के मामलात ज़ेरे गौर आए. उसमें और बेशतर मामला थे, एक जो सबसे अहम मामला था वो यही था इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस और आर्बिट्री डिटेंशन. तो उसमें सिविल सोसाइटी की तरफ से जो रिपोर्ट्स आती हैं वो भी अक़वामे मुत्तहिदा की पेश नज़र रहती हैं और इसके अलावा जो सूरत हाल है और स्टैटिस्टिक्स और वो सारी की सारी चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर की जाती हैं और जो भी हुकूमत होती है उसे पूछा जाता है कि इस सूरत हाल पर आपका क्या कहना है. तो उसका जो जवाब ज़ाहिर है वो एक बाइंडिंग है. तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस ने जो अक़वामे मुत्तहिदा में जमा करवाया उसमें उन्होंने जाहिर है ये सब बातें जिनका हमारे दिगर अहबाब जिक्र कर रहे थे किया कि हम पाकिस्तान में नए कवानीन ला रहे हैं जिसके ज़रिए हम इस इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं. फिर उन्होंने जैसे कि आपने इब्तदा में कुछ अदाद व शुमार बताए वो अदाद व शुमार भी अक़वामे मुत्तहिदा को जमा करवाए कि देखिए 6,000 से ज़्यादा लोगों का जो है वो मामला हल हो गया है, 2,000 के करीब बाकी हैं. लेकिन इसके बावजूद तश्वीश अपनी जगह कायम है. जैसे अभी एक मुसवदा कानून की बात हुई जो पाकिस्तानी कौमी असम्बली ने पास किया, उसमें खुशाइंद बात तो ये है कि उसमें वो क्लॉज जिसके तहत अगर आप इन्फोर्स्ड अपीयरेंस को रिपोर्ट कर रहे हैं और अगर वो गलत साबित होती तो आपको 5 साल कैद की सजा हो सकती थी, ये खुशाइंद बात है कि वो ख़त्म कर दी गई है क्लॉज उसमें से. लेकिन बहरहाल ये आलमी हकूक की तमाम तंजीमों और अक़वामे मुत्तहिदा के लिए एक फिक्रमंदी की बात है.
और कितना मुख्तलिफ है डॉक्टर इक्तदार अगर हम जबरी गुमशुदगियों का मामला देखते हैं पाकिस्तान का दूसरे ममालिक से?
जी बहुत अच्छा सवाल है. अगर इस पूरे खत्ते को देखा जाए तो ये मामला जो है वो बहुत ही पाकिस्तान शायद उन ममालिक की फहरिस्त में थोड़ा नीचे है. इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होती उसका जो मामला उठाया जाता है वो चाइना में है. चाइना में जबरी गुमशुदगियाँ बहुत हैं, इसके साथ म्यांमार में हैं, फिर श्रीलंका की जैसे आपने बात की वहाँ काउंटर इंसर्जेंसी के नाम पर बहुत ज़्यादा इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है. और ये भी कि पाकिस्तान ने आज तक जो है वो जो UN का कन्वेंशन है और इन्फोर्स डिसअपीयरेंस उसको इंडोर्स नहीं किया. बाय द वे आप क्योंकि अमेरिका में मौजूद हैं तो अमेरिका ने भी आज तक UN कन्वेंशन ऑन इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को इंडोर्स नहीं किया.
तो आप क्या समझते हैं फिर कैसे दुनिया क्या इकदाम दुनिया ले सकती है इसको हल करने के लिए?
देखिए ये इंसानी हकूक का मामला है, लेकिन स्टेट्स जो हैं वो हर सूरत में अपने अथॉरिटेरियन रिजीम कायम रखना चाहती हैं इसका। और आपको जैसे मालूम है अक्वामे मुत्तहदा आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये कोई इंटरनेशनल पुलिस फोर्स है या इंटरनेशनल आर्मी है। अक्वामे मुत्तहदा बुनियादी तौर पर अक्वामे आलम का एक फोरम है जहाँ उनको तजावीज़ दी जा सकती हैं, उनकी तवज्जो दिलाई जा सकती है। लेकिन बहरहाल ये उस मुल्क के जो अरबाब इख्तियार हैं, ख्वाह वो सियासी हों या गैर सियासी हों, उन सबको इस पर सोचने की जरूरत है कि इस तरह के मामलों से किसी मुल्क की भी नेकनामी नहीं होती बल्कि बदनामी होती है। और ख़ासतौर से पाकिस्तान जैसे ममालिक जो बहुत ज़्यादा फॉरेन एड पे जिनका दारोमदार होता है, तो कई दफ़ा जब कोई कंपनियां आपके साथ कुछ कमर्शियल मुआहदे भी करना चाहती हैं इंटरनेशनल, या कोई आपके फॉरेन एड का मामला होता है, तो जब पीरियोडिक रिव्यू में आपके बहुत सारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हों, तो वो कई दफ़ा आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है।
ओवरऑल मुल्कों के लिए शायद इस हवाले से भी, आपने जिस तरह से कहा कि अक्वामे मुत्तहदा कोई पुलिस फोर्स नहीं है और इस लिहाज से रिकमेंडेशंस हैं और नेम एंड शेम का मामला शायद इस हवाले से काम कर सकते हैं। बहुत
शुक्रिया। यह है कि जो अक्वामे मुत्तहदा की कमेटी है आर्बिट्री डिटेंशंस और इन्फोर्स डिसअपीयरेंस पे, अगर मामला बहुत ज्यादा खराब हुआ और उसमें कोई प्रोग्रेस नजर ना आए तो वो फिर दौरा भी कर सकते,
तो वो भी इस मुल्क को इस मामले को उठा सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इक्तदार, आप हमारे साथ थे और इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। जबरी गुमशुदगी से मुतालिक कमीशन की तरफ से इस साल जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि जबरी गुमशुदगियों का ताल्लुक सिर्फ एक सूबे से नहीं, ये एक कौमी मामला है। आमना मसूद जंजुआ के शौहर मसूद जंजुआ सन 2005 से लापता हैं। आमना की अब तक की भरपूर कोशिशों के बावजूद उनके शौहर की बाजियाबी मुमकिन नहीं हो सकी। आमना डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स नामी अपनी तंजीम के जरिए जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद और उनके घर वालों के हकूक के लिए आवाज़ उठाती आई हैं। उनके मुताबिक जबरी गुमशुदगियों का सदेबाब ना किए जाने की वजह से उनकी तादाद बढ़ रही है, यहां तक कि अदलिया भी इस मामले में गैर मौसर हो चुकी।
वो तकरीबन 2005 से लेकर 2018 तक एक फेज़ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ही मेन वो इदारा था जो केस के ऊपर एक मामला टेकअप किया हुआ था। उसके बाद जब उन्होंने इसको इनको अपने मतलब ओन पे छोड़ दिया और कमीशन के रहम करम पे छोड़ दिया, तो फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट्स की राह ली। अब हाई कोर्ट्स में भी ये हो रहा है कि वहाँ भी हमें डेड एंड का सामना है और आए दिन तलबा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, वकला और हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो लापता हो रहे हैं।
आमना 18 साल से जारी अपनी कोशिशों के बावजूद अपने शौहर की बाजियाबी में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ मुहिम एक दिन ज़रूर कामयाब होगी।
जिस तरह अर्जेंटीना में हुआ, जिस तरह से बोस्निया में हुआ, कश्मीर में हुआ, तो मुझे लगता है कि हम अपनी जिद्दोजहद की शायद आगाज़ में ही हैं। और जिस तरह से वहाँ भी तहरीकें कामयाब जब हुई तो वो कम से कम 40 साल बाद उनमें एक सॉलिड डेवलपमेंट या जो होता है कि परपेट्रेटर्स को, यानी कि जो जबरी गुमशुदगी के अवामिल हैं और वो उनको अकाउंटेबल करने तक जो पहुंचना था वो उनको इतनी तवील जद्दोजहद करनी पड़ी। और वो मदर्स जिन्होंने अर्जेंटीना में स्टार्ट की थी अपने बच्चों के लिए तहरीक, जो एक चौक के ऊपर उनकी तस्वीरें लेकर आती थी, वो मदर्स अब 90 साल की हो चुकी हैं और वो व्हील चेयर्स पर हैं, मगर उन्होंने 1000 केसेस विन किए हैं और 700 उन्होंने जो हैं सेंटेंसेस अचीव किए हैं अपने प्यारों के लिए। तो ये 40 साल में ये चीज़ मुमकिन हुई है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हमें शायद हम वो जो दिन ना देख सकें, मगर इंशाल्लाह हमारे बच्चे ज़रूर देखेंगे।
इसी उम्मीद पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है वीओए उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
من أوزيات
دا نن اوازیا د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنه ولیدونکو ستړي مشي بیا هم ساسه سوکالي او ارامي زمونږه همیشه نه هیله ده نو شواش نایم د روان خبرونه قربانه په روان خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ خبرونه لرو د افغانستان یو رپورت لرو او ورپسې به د خپل قدرمن ملمه سره هم په ایران او پاکستان کې د ماجرنو په وضعیت وغږیږو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د ایران تقریبا د ورځې 1200 افغانان یا جبري او یا په خپل خواخه وطن ته راستنیږي او یا لیگل کی وطن ته پام دی اړه به د مهاجرت په اصولو د افغانانو په وضعیت او څرنګوالي د قدرمن ملمه سره وغږیږو نو راځي په پیل کې د سیمې او نړۍ خبرونه واورو
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم یو امریکایي اداره په افغانستان کې د قابلیت او نرسنګ برخه کې د انلاین زده کړو زمينه برابروي د امریکا سرمفتیش اداري یا سیګار خبر ورکړی چې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د ټولنیزو خدماتو څنګ فعالیتونه چې د عالی تحصیلاتو په برخه کې وو د طالبانو لخوا د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز لګولو لامل سخت اغیزمن شوی دی د راپور لمخې د یو ایس ای ټولنیزې خدماتي څنګ خپل تمرکز اوس هغو ځانګړو عالی زده کړو برخې ته اړولې چې د طالبانو په واک کې د افغانستان د روغتیا وزارت یې مستثنا ګڼي لکه قابلیت تحصیلي پروګرام دا پروګرام په انلاین بڼه تدریس کیږي خو د نجونو محصلینو او استادانو حفاظت او محرمیت پکې لومړی توپ ورکول کیږي د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق یا یو ان اف پی ای د سیشن به پورز چې د سنبلی ومه خبر ورکو چې د ایران د روغتیا د چارواکو سره یو تړون لاسلیک کړي چې لمخې په ایران کې مشت افغان میرمنو او جنو ته د نرسنګ او قابلیت په برخه کې د زده کړو شرایط برابر شي د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا په غو کې اوري
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وایان سټیفان دوجارک په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا تړون د شنبه د اگست په 28مه د ایراني چارواکو سره لاسلیک شو ملګرو ملتونو ویل چې د روزنې دا پروګرام د هغو افغان مېرمنو او نجونو د غختلتیا او شمولیت لپاره مهم دی چې ارشیوي چې خپل کور کله په افغانستان کې پریږدي او ایران ته کډه شي جنگ بیکاری خجوانته د رسید ولټه او د طالبانو د غچ اخستونه فرار په هغو عواملو کې شامل کیږي چې افغانان خپل هواد پر خودوته اړباسي
د بخنی نړیوال سازمان د کابل په وای دګر کې د امریکایي ځواکونو د ډرون بي پيلوټ الوتکې په یو بریټ کې د لسو ملکی وګړو د وشل کېدو د دویمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د دغې خونړۍ پیښې قربانیانو د امریکا څخه هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې د بخنی نړیوال سازمان د سیشن به پیورز نه وخته د ایکس پټولینیز شبکه کې په خپل رسمي پاڼه لیکلي چې دوه کال په خوا د اگست په 29مه د کابل په وای ډګر کې د امریکا د پاوز د ډرون بي پيلوټ الوتکې په یو بریټ کې لس ملکی وګړي وژل شوی د خبر نور تفصیل پر راپور کې اوري
د امریکا د متحده ایالاتو پاوز د 2022م کال د سپتمبر په ولسمه اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو د پاوز د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې د داعش د ډلې وسلوال نه بلکې ملکی افغانان وژل شوی دي د امریکا د پاوز په دې هوایي بریټ کې په وژل شویو کسانو کې وو ماشومان هم شامل وو جنرال کینت مکینزی د امریکا د متحده ایالاتو د پاوز د مرکزی ځواکونو قومندان د دې پیښې د پلټنو د بشپړېدو وروسته د پلټنو د پایلو د اعلانولو پر مهال دا پیښه د یوې غملړلې اشتباه په توګه یاده کړې وه
دوه کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د اگست په 13مه د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو وروستي عسکر هم د افغانستان څخه ووت د بخنی نړیوال سازمان په یو بل ابتکار کې په ټوله نړۍ کې دی وی غوښتنې درخواست کې د نږدې 200 زره خلکو د اعتماد رای ترلاسه کړي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي او د افغانانو د ژوند د ازادۍ وقار او مساوات او حقونو د پاره غږ پورته شي د بخنی نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت هم غوښتلی دي چې د بشري حقوقو سرغړونې بندي کړي د ایران جمهور رئیس وی د طالبانو حکومت اجازه ورکړه چې ایرانی متخصصین د هلمند په سین کې د اوبو د کچ معلومولو سروې وکړي د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د سیشن به پورز یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي ایرانی متخصصین د ایران سیستان او بلوچستان سیمو ته د افغانستان د ورتلونکو اوبو پر لارو چارو غور کوي. رئیسی ویل ایران د خپل ټولو گاونډیانو سره خي اړیکې پالي او د هلمند د اوبو اړوند تړون شرایط مني. تاسو د امریکا غا آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. نن د اگست 13مه د جبري لا درکه کېدلو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه هر کال د اگست 13مه د هغو بشري حقوقو د سرغړونو پر ضد دا ورځ لمانځي چې انسانان په جبري ډول پکې ورکیږي. د راپور لمخې په دې وروستیو کې په ټولنو کې ترګری خپرول تر ټولو زیات د خلکو د لا درکه کېدلو سبب شوی، ځکه ویره د همدې عمل څخه پیدا کیږي او دا خطر یوازې مشخصو افرادو ته نه بلکې د هغوی خپلوان، ټولنې او ولسونه اغیزمنوي. د دې خبر نو تفصیل به د شیر غورزنګ په غږ کې واورئ.
ملګری ملتونه وایي د انسانانو جبري لا درکه کېدل په یوې سیمې پورې تړاو نه لري، بلکې په ټوله کې دا ستونزه موجوده ده چې په مختلفو پیچلو شرایطو کې د جګړې په سیمو کې د مخالفینو هدف ګرځول پکې تر ټولو زیات عام دي. لومړی د بشري حقوقو مدافعان، د قربانیانو خپلوان، شاهدان، مدافع وکیلان او څارنوالان هغه قشر دی چې جبري لا درکه کېدلو سره مخ دي. دوهم د دولتونو لخوا د ترهګرۍ ضد مبارزې په بهانه خپل حدود نه پیژني او خلک جبري لا درکه کیږي. او دریم د همدې جبري لا درکه کیدلو په وړاندې معافیت چې جدي نه ګڼل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د یکشنبې او دوشنبې د ورځو سخت بارانونه پایتخت دوشنبې ته څیرمه خارګوټو کې د سیلابونو او ځمکې ښویېدو لامل شوي او مرګ ژوبلې پیښه کړې ده. چارواکو د دوشنبې په ورځ د تلفاتو شمیر 14 تنه ښودلې. خو د دغه هیواد یعنی تاجکستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې نن د چهارشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې تر اوسه 21 تنه مړه شوي دي. او امریکا د اوکرين سره د 250 میلیون ډالر نوو نظامی مرستو اعلان کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د سیشن بي پورس د سنبلې په اومه د اوکرين سره د 250 میلیون ډالر په ارزښت د نوو نظامی مرستو اعلان وکړ چې د ماينونو پاکولو او خندونو لری کولو وسایل هم پکې شامل دي. پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې نوو نظامی مرستو سره به د اوکرين سره مرسته وشي چې د جګړې په ډګر کې او د ولس ساتنې لپاره د روسیې پر ضد تاروزی عملیاتو کې برلاسي ولري. داود دې سات خبرونه.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دران واوریدم کوډی رمانه چې د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم ساس پام د کابل نزمنګ د قدرمن همکار اکرام شینواری هغه رپورټر راګرځو چې د افغانستان د اوبو په سر د ایران سره د خبرو پاړه را لګله. پامو کوي رپورټ ته.
د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د سیشن بی پورز نوخته تهران که و خبری کنفرانس تویل چه د ایران حکومت د اوبو د مدیریت ده پاره یا پلان پلاس که لری ترسو پا دی برخه که ترینگل تاوی د امکان تر حدا کمی کش. د ایران جمهور رئیس د المند سین د اوبو پاره پا زنگلی دولویل چه افغانستان ده پاره ده زنگلی استازی ده دی مسئله پر لپسی تاکیب ده طالبان سر خبرو لارا پرانسته ده. خاقلی رئیسی ویل چه د ایرانی کارپوهان و دل افغانستان تا استول شوی او طالبان هم مپکه کلی شی ایران کارپوهان ده هلمند ده سیل نوبو کچه ورزی.
اما قراردادهایی از قبل وجود داره بین ما و برخی از کشورهای همسایمون. تأکید ما پایبندی به این قراردادهاست. پیگیری هم که کردیم این که این قراردادها اجرایی بشه.
پا افغانستان بانی طالبان و دو بیا و اکمانه روسا پا تیر و سبانی دو کلونو که دیران و طالبان و دو حکمتون و ترمان داری که کل هم خی او کل هم ترینگلی وی. او هم دیران جمهوری سی ابراهیم رئیسی در مای پاتلسما خبریالان سرد خبرو پر محال ویل چه پا افغانستان که حاکمان باید ایرانی تخنیکی پلاوی تا ده هلمند سین دو بود کشه ده معلومه ول ده پارا ده غسیمی تا ده تلو اجازه وی که چیری تخنیکی پلاوی تایید و چه با کمی دی و خبره نشتا او کنه ایران هیس کلا هم تخپل عقابی څخه نتیری د ایران د جمهوریت او دغه هواد نور لوړ پوره چارواکو د دغه سرګردونو وروسته د طالبان حکومت د بارنه چار وزیر امیر خان متکی لیرانی چارواکو وغوښتل چې د هلمند سیند اوبو د عقابی مسله دي نه سیاسي کوي. ښاغلي متکی د ایران د جمهوریت د ګواښ په ځواب کې ویلي وو چې طالبان د ایران او افغانستان ترمنځ په 1950 لمریز کال کې شوي تړون ته ژمن دي. ښاغلي متکی ویلي وو چې ایران څخه غواړي چې ښه به دا وي چې په مطبوعاتو کې د غوغا د جوړولو په ځای دا ډول مسایل دي د مخامخ خبرو او تفاهم له لارې حل. ایراني چارواکو د اګست په 10 وویل چې طالبان حکومت یو ایراني تخنیکي پلاوي ته اجازه ورکړي چې د هلمند سیند د اوبو کچه ورزي. د طالبان حکومت هم اعلان کړی چې د ایران سره د هلمند سیند د اوبو د ویش مسله په ښه توګه حل شوې ده. د نړیوالو اړیکو یو استاد سرور جعفري د ایران او طالبان ترمنځ د هلمند د اوبو د ویش په اړه په دې وروستیو کې دغې ستونزې د هوارولو لپاره د همکارۍ د زیاتېدو په باب امریکا غږ ته وویل چې داسې ښکاري چې د ایران او طالبان ترمنځ ممکن په دې مسله یوه موافقه شوې وي.
با توجه به این وضعیت ممکنه از روی ناچاری به یک توافقی دست پیدا بکنن، چون ایران هم ناگزیری های خود را داره و امارت اسلامی هم در این طرف ناگزیری های خود را داره و تشنج را در شرایط فعلی و درگیر شدن را بر سر منازعه آب هر دو کشور به نفع خودشان نمیزنه.
خود نړیوال اړیکو ده کارپو وایي فکر که ایران او طالبان ترمنځ د اوبو لانجه په بشپړه توګه حل شوې نه ده او د دې امکان شته چې دا مسله څه وخت بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شي. د نړیوالو اړیکو یو بل استاد سید جواد سجادی هم په دې باور دی چې په سیمه کې اوبو ته د اړتیا زیاتېدو ته په پاملرنې د ایران او افغانستان ترمنځ ممکن دا مسله ژر هواره شي.
رود هلمند یکی از موضوعات اختلافی بین ایران و افغانستان بوده و در طول مدت زیاد این بحث در دولت‌های مختلف جریان داشته و باز هم ممکن است بحث در این باره بالا بگیرد.
د افغانستان و ایران په خوانی و پاچهی حکومتونو په 1950 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړی و چې له مخې افغانستان باید د هلمند د سیند څخه په کال کې 811 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د افغانستان د پخواني حکومت چارواکو ویلي چې په تیرو 4 لسیزو کې د جګړو او د افغانستان د اوبو د نه مدیریت له امله هر کال د هلمند د سیند څخه شاوخوا 2.5 میلیارد متره مکعب اوبه چې د 1950 کال د تړون د ټاکل شوي حد درې برابره کېږي ایران ته بهېدلی. افغانستان او د ایران په ځونو سره دي سیمو کې د اوږدو کلونو وچکالۍ د ساحت په دواړو خواو کې اوبو ته د خلکو اړتیا ډېره زیاته کړې. د وچکالۍ سربیره افغانستان په دې وروستیو کلونو کې هلمند د سیند په اوږدو کې د کمال خان بند هم آباد کړی دی.
درنو او قدر من اوریدونکو مننه چې تر دې شیبه موصله وکړه د امریکا غږ آشنا رادیو نام رپورټونه او تبصری همدارنګه خبرونه واوریدل. اوس هم د خپل قدر من میلمه عبدالحمید جلیلی په خیبر پختونخوا کې د افغانستان قونسلګری کې د مهاجرینو په خانه آتشه را سره په خبرونه کې ده ورته خرخلاص یو جلیلی صاحب ستړي مشه خبرونه ته
سلامونه اونې کې هلي تاسو محترم اوریدونکو ته
کور ودان جلیلی صاحب چې زمونږ بلنه منل ده په خبرونه کې را سره هستی د ماجرینو په موضوع غږیږو. جلیلی صاحب چې تاسو پکې کافی تجربه لري کارم کړی دی په دې برخه کې، اوس پښتانه د ایران د ماجرینو نه پایل کو چې ویل کیږي د رپورټونو له قراره چې د ونی تقریبا د ورځې 1200 افغانان یا په جوړی توګه یا په خپل خواخه د ایران افغانستان ته راستنیږي. تاسو عمل تاسو شرایط ګوري اوري او هرڅینه د افغانستان اوسنی شرایط څومره د تمساید دي چې د دوو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران خلک په دو طالبانه توګه راستنیشی او یا هم په جبري توګه د دغه غونډې هیوادونو نه وشړل شي او بیرته ولېږي افغانستان ته. نړیوال اصول البته د مهاجرت په برخه کې او قانون د قوانين څه ایجابي
اصل کې د مهاجرانو د پاکستان د سیاسي وضعیت په اساس باندې دغه موضوعات چې ارزول کیږي د پاکستان په یو ډول او ارزول کیږي او د ایران په بل ډول ارزول کیږي. سچی رازم د پاکستان ارتباط مانی غدازی چی اوس محال یو تعداد مهاجرین فریخی اثر هم غی غواری چی افغانستان تا راشی، خو یو تعداد زیاد تی غواری چی افغانستان نوزیم. اغا تعداد چی غواری دا پاکستان افغانستان نراشی اغا دا اقتصادی کرکیچ پاساس چی پا پاکستان چی اوس موجود دی او دا تقریبا مهاجرین هم په دې ارتباط باندې ډېر زیات ځپل شوي دي، او همدارنګه هغه مهاجرین چې د 2020 د اگست 15 نه وروسته پاکستان ته مختلفو لارو باندې تللي وو، د پاکستان لخوا ونیول شول، په زندانونو کې واچول شول، تکلیفونه ورته ورسېدل. 14 فرانک یعنی 14 فرانک د قانون په اساس باندې هغې د خارجي اتباعو په اساس هغوی محاکمه شو. نو دغه موضوعات داسې شو چې په دې اساس د هغوی دې نه مهاجرین په دوه ډوله باندې هغې راځي، یو هغه نه چې د اقتصادي کړکېچ په اساس راځي، او دویم هغه دی چې هلته دغه مشکلات چې په ایران کې دي. په ایران کې به توپیر لري، د ایران موضوعات په دوه ډوله دي. یو تعداد هغه دي چې ایران د جمهوریت په وخت کې هم او تر اوسه پورې ډېر مهاجرین زمونږ هلته دی په جبر باندې غواړي چې هغې بره د مرض کې او هلته هم د ځینې مشکلات په اساس باندې هلته موجود دي، او دا شته. خو یو تعداد داسې دي چې هغې په خپله هم راځي، ځکه چې هلته هم د ایراني پولیسو د ساتوالي په اساس باندې او د خلکو د نیولو په اساس باندې هغه هم تعداد راځي. خو د بلې خوانه دا هم د روسو نه دي چې په زرهاوو تعداد مهاجرین په غیر قانوني کډوالو په غیر قانوني ډول باندې د ورځې د ایران ته اوړي او ایران ته ځي.
بله، یو تازه خبر د افغان مهاجرینو په برخه کې چې د افغانستان د بهرنۍ چارو، البته د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزارت د خوانه ویل شوی دی چې 15 مهاجر د سند ایالت د زندان خوشی شوی دی. ساز د معلومات لمخې دغه بندیان څوک او په کوم جرم نیول شوی وو او څوک، یعنی داسې معلومات لري کوم کټګوري افغانانو؟
بس په پاکستان کې اوس مهال چې کوم مشت مهاجرین د څو کټګوري دی، یو هغه دي چې تقریبا 14 لکه تعداد هغوی ته رسېږي چې هغوی په یو آر کارډ هولډر دي، یعنې د ملل متحد لپاره 700 رجسټر شوي. دویم هغه مهاجرین دي چې هغوی ته د افغانستان او پاکستان د حکومت په مشترکه باندې خصوصي ګډونه ورکړي دي، او تقریبا د 3 لکو پورې مهاجرین دي. درېیمه کټګوري هغه مهاجرین دي هغه ډول اسناد نه لري، او خصوصي په ځانګړي ډول هغه چې د 2020 د 15 دا کیسه مروس سال ته دي. نو هغه په سینا ایالت کې بندیان دي، همدارنګه په حیدر آباد کې هم شته، په کوټه کې هم شته، په خوځ زندانونو کې هم موجود دي. نو دا دي چې امر روتيني شکل باندې هغه د پاکستان د قانون په اساس 14/14 د خارجي اتباع په اعتبار باندې هغه ونی شي چې کله یې د دې دغه بند موده پوره کیږي، نو هغه بارډر پاس کیږي او هغه خوشی کیږي نه، بلکې دا بارډر پاس شي. او دا په داسلو سلا تقریبا دوامدار روانه ده. تقریبا په خبر کې شاید دوه هفته کې یو تعداد مهاجرین بارډر پاس کیږي، همدارنګه د کوټې نه بارډر پاس کیږي، او دا سلسله تقریبا په دې 2 یا 3 کالو کې توقف نه دی کړی. مهاجرین نیول کیږي او بل خوا نه دی بارډر پاس کیږي.
جلیل صاحب، ستاسو په نظر وبخښئ خبرم په ګول بدله، ستاسو په نظر ولې دغه مهاجرینو ته چې مثلا د اګست 15 نه وروسته تللي دي، د پاکستان سره د مهاجرینو ستونزه یعنی اوسنه نه ده، شاید ایران په پرتله لګه کما وا، اما سونزه د اول نه هم وا، همدغه کټګوري د اول نه موجود وي. رابه شو دغه 15 د اگست نه وروسته ول پاکستان افغان ماجر نه منی، مثلا د چا ژوند دلته خطر کې د سې قوي کیس ول لیستاس په نظر د اصول او د قوانینو د مخه باید هغه ورته اسناد ورکي ورنکي، څه ډول اسناد ورته پکار دي کای نه منی، تاسو وای چې په ولې نه منی؟
یو تی دا ټول سم معلومه ده چې پاکستان د هغو ملکونو نه دی چې په 1951 کې د جنیوا کنوانسیون نه دی امضا کړی، یعنی همدارنګه په شپیتیز په لسیزه کې چې کوم پروتوکولات او کنوانسیون نشوي د مهاجرینو په اړه هماره پاکستان هغه ځان ملزم نه ګڼي. بینان پاکستان د هغه انټرنیشنل قوانینو په اساس چې وایي چې مهاجر باید ومني، لکه څنګه چې ورته اروپا متحده او څنګه چې امریکا چې ورته متحد دي، پاکستان په هغه اعتبار باندې ځان متحد نه ګڼي. دا چې پاکستاني چارواکو سره په مختلفو وختو کې مونږ سره دې په باندې خبرې کړې، هغه دا وایي چې مونږ د مخکې نه تقریبا د 100 ډوله مهاجرینو سره دا وی قربتوب هم کړی دی، او د دغه قربتوب په اساس باندې مونږ نور زیات تحمل نه لرو، خپل سیاسي مشکلات لرو، همدارنګه اقتصادي مشکلات لرو، سیاسي ثبات نشته دی. په دې اساس باندې مونږ د نور مهاجرینو د قبلېدو هغه کیپاسیټي یا ظرفیت مونږ سره نشته. که چېرته مونږ دغه ډول خلکو زیر نقطه کارتون ورکو نو به افغانستان یو سیلاب ډول سره خلق راځي او په مختلفو غیر قانوني لارو مرو پاکستان ته راوړي او هلته به د مهاجرت کارتونو یا د مهاجرت د قانوني اسنادو غوښتنه کوي.
بله جلیلی صاحب، نه هلته مې یو پوښتنه لرله، بیا مو وبخښئ چې چون وخت کمی غواړم چې ډېرې پوښتنې تاسو ځواب کړئ. څه فکر کوئ چې دغه ډول څرګندونه لکه تاسو چې اوس د پاکستان د حکومت هغه نظر د ماجرینو په وړاندې څرګند کړ چې پاکستان دغه څه غواړي د ماجرینو په اکله، دغه د هیوادونو د حکومتونو د اړیکو په څرنګوالي پورې څومره تړلی دي تاسو وایئ؟
دا خو تاسو معلومه ده چې د هر یو هیواد د خپلو ګټو په اساس باندې خپل سیاست او همدارنګه خپل هغه تګلارې تعریفوي. په دې اساس باندې هغه وخت چې د سړې جګړې وخت او د روسانو موجودیت په افغانستان کې، هغه وخت د پاکستان په ګټه و چې مهاجرین هغه قبول کړي، خو اوس هغه ګټې په شکل باندې نشته دی. نو په دې اساس باندې تاسو معلومه ده چې د حکومتونو هغه تعاون هم د خپلو ګټو په اساس باندې وي، او د اوس مهال زه فکر کوم چې پاکستان په دغه مهاجرینو کې خپلې ګټې نه ګوري، او په دې اساس باندې فکر نه کوم چې یو نور وته یعنی په دې بری عبارت چې نور هم ځان ته مشکل احساس کوي دغه مهاجرین.
بله جلیلی صاحب، د پاکستان ګټه طبعا د نړۍ د عمل په څرنګوالي پورې تړلې ده، ځکه چې د افغان ماجرینو په سر په کلونو کلونو کې صحیح ده چې افغان ماجرین هلته میشتو، مکتبونه، تحصیل زمینی، کورونه آباد کړل، مکتبونو ته تلل، یو عمر یو نسل هلته وروزل شو، بلکې دوه نسله خیخیانې وشوې، ډیر وختونه هلته تیر شول. اما د دې په بدل کې پاکستان هم د نړۍ نه ډیر ډیر امتیازات ترلاسه کړل، پاکستان آباد شو، خصوصا د پولی اغار سیمی. په هر صورت اوس نړۍ څومره ژمنه ده په دې برخه کې فکر کوي، څومره د پاکستان دغه ګټه د نړۍ د عمل څرنګوالي پورې تړلې، او فکر کوي چې نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې اوس یو څه په شا شوې ده که څنګه؟
اغه مهال چې موږ تقریبا د پاکستان سره د تری پایټ په وندو کې ناسو، اغه مهال پاکستان حکومت ډیر ګیله مند و چې نړۍ اوس د مهاجرینو افغان مهاجرینو ته شاړه وړې ده، او هغه مرستې چې په خوا ورسره کېدلې او پاکستان په هغې باندې عادت و، هغې ویتي مرستې اوس موجودې نه وي. نو تاسو ته معلومه ده چې اوس مهال نړۍ ته د یوکرین مهاجرین اولویت لري، د سوریه مهاجرین اولویت لري، د لیبیا او د یمن او دغه موضوعات ورته ډېر اولویت لري. نو په دې اساس باندې هغه مهاجرین د یونیسیار په هغه یا د نړیوالو حکومتونو په هغه پیاریټی کې یا پاولویتونو کې نه راځي، او هغه مرستې او هغه کومکونه چې په فاور سره کېدل، هغه مرستې حکومتونه په هغه مهال په هغه انداز او په هغه کیفیت سره نه کېږي. دنان پاکستان حکومت هم په دې ارتباط باندې ګیله مند دی، او همیشه دا ګیلې د نړیوالو نه کوي چې د ټول مهاجرینو بوج په مونږ دی، خو دا موضوع تر کومه اندازې پورې حقیقت لري او تر کومه اندازې پورې واقعیت لري، دا فکر کوم چې که یو طرف ته د پاکستان حکومت باندې به یو څه تقریبا بوج وي، لیکن طرف ته ډېرې ګټې هم دي. دغه مهاجرین چې هلته موجود دي، اکثریت دغه مهاجرینو اکثریت خلک چې دي هغه په بهر ملکونو کې اوسېږي، او بهر ملکونو نه ډېرې زیاتې پیسې د پاکستان زرین مبادلې په اساس باندې راځي. پاکستان سره چې کومه تجارت کېږي، اکثریت تجارت د خام مواد چې د افغانستان او پاکستان ته دغه مهاجرین کوي، همدارنګه د پاکستان او افغانستان د منځ کې تجارت همدغه مهاجرین کوي. بل مقابل کې د هلته دغه مهاجرین د پاکستان حکومت نه هیڅ نه غواړي، نه په حکومت کې وړي ټیکس ورکې خپل هڅه چې د پاکستان د حکومت عملیات یې هغه ته ورکې. همدارنګ د یو موضوع چې د غوښتنه سره هغه وخت چې موږ د مهاجرینو د مدني ژوند په اساس باندې مدني خلک، او د خپل پاکستان په پدې باندې باروبار د سروې په اساس باندې دا چې د کرمینل کیس په اساس باندې مهاجرینو کچا د ځایي خلکو نه په تقریبا په بارها و راټیټه ده. نو دا موضوع چې اوس هغه سیاسي کار یا هغه چې په پایسته باندې ده کمزورې
شو ده. ایران خو د ماجرینو د کنونسیون په حساب لاسلیک کړی دی، هغه کنونسیون ولی په لازمه توګه هغه څنګه چې باید چلن وشي، هغه څه چې باید چلن وشي، هغه څه کې احساس په نظر تجربه هم څه خي جلیل سي.
او ما کوم تاسو ویل چې څنګه لکه څنګه چې پاکستان هم درنګ د ایران دغه مداري هم د خپل ګټو په اساس معنی کوي، تاسو معلومه ده چې ایران د کنوینشن نه کړی خو بل نوري د انټرنیشنل کمیونټي نه ډېری ګټي او ډېری فائدې او ډېر سهم ترلاسه کړی دي. اوس مهال هغه څه چې په پاکستان کې تکراریږي په ایران کې هم تکراریږي، په دې معنی چې انټرنیشنل کمیونټي ته دغه مهاجرین د افغان مهاجرین چې دغه اولویت نه لري لکه څنګه چې په خوای اولویت لرلو او سره مرسته کوي. یادونه ورله یو موضوع تاسو زه یادوم کوم چې اوس مهال یوازې ذکر چې د انټرنیشنل کمیونټي په فاصله کې په کې فقط 10% کې نه پاتې ایران کې اوس رسمي کمپونه موجود نه دي، نو هغه هم اوس ختم شوی دی چې حتی هغه ابتدایي ذکر چې کوم خدمات هغه هم اوس ختم شوی دی، نور کوم کوم هم نشته دي. نو په دې اساس باندې ایران هم دغه موضوع په هغه شکل باندې لکه څنګه چې پاکستان یې لمنده ایران هم یو ساند لګیږي.
بله، د راپور له قرار په پاکستان کې میشت ماجر چې اوس د پاکستانی پولیسو د چلان نم تر پوزه راغلي دي او اکثره شکایت موجود دي چې له بعد امر خانان یو بد خبر هم موږ درلوده چې په اسلام آباد کې یو ځوان چلی ځان د پینځم پور نه غورځولې دي، البته همدا چې اسناد تکمیل او اسناد یعنی د اسناد موضوع و چې نو قبول شي وی یار چی وی یا په هر صورت د اوسېدو زمينه ورته نه برابرانو د همدې درد لامل ځان وشلې ده. له بعد امرغه ورسره د سره پورمو چې زن افغان کورنۍ چې الته د پاکستان حکومت نه قبلې اسناد ورته نه ورکي او افغانستان کې هم خپل ژوند په خطر کې ګوري غواړي چې اروپאי هیوادونو تلل شي، څومره دلته ورته زمينه برابرېدل شي، څومره امکانات ورته موجود دي او څه کېده شي دغه ماجرینو د وضعیت بدلیدو لپاره، ځکه افغانستان کې مرتشره دي سړي چې ځان په خطر کې ګوري او پاکستان هم ورسره د وضعیت کې د خلک چیرته لاړ شي، نړیواله ټولنه د ماجرینو د ملګرو ملتونو د ماجرینو اداره په دې برخه کې څه کولی شي؟
تاسو په دې ارزښت باندې مې بالکل موافقه یم او هغه دا چې زمونږ هغه تعداد مهاجرین ورونه کډوال چې پاکستان ته تللي دي نو هغه تقریبا اوس په زیاتره په اسلام آباد او په نورو ځایونو کې چې اوسېږي په دې تمام باندې چې نن به کیسه په دې ډول دی بزی او یا سینټیو غانې ورکړي دي، سینټیو غانې پاتې دي یا سېپتي دایي حالات کې دي یا تقریبا دې هلته غوښتل شوی دي. او د بل اخوانه د شهر د ادارې لخوانه چې دی یونیسیاف دی فقط غیر دی یو وړي په کاغذ باندې په قلم باندې یو لیکل شوی دی، یو وړي ټوکن اخوا ته بل سند نه لري.
بله،
او دا خلک په تبلیغو پورې د دیني شکوله چې تازه ده نه باندې ګشت گزار وو کې ازانه ډول باندې کاروبار وو
کاوخلر
جلیل صاحب. نو دا یو موضوع دا یو غټ مشکل دی چې بعد د ملګرو ملتو اداره د پاکستان حکومت سره په دې حاکله باندې چې دې باسو کې تر څو مورې دغه مهاجرین بسون کې بیران دا یو غټه جديده دا موجوده ده، نه یوازې په اسلام آباد کې بلکې په پېښور کې هم موجوده ده او په نورو ځایونو کې چې د ریوشتم نروسه د مهاجرین تللي دي دې په ډېر سخت مشکلاتو کې دي او دا یو دغه تر څو چې یو فارا د افغانستان د وسنۍ چارواکي او ملګرو ملتو اداره دا سره ته ونی کې دا موضوع بدروانه دی.
جلیلی صاحب تاسو ډیره مننه چې په دې مهمه موضوع او دونکو سره خپل نظر شریک کړم ودان ترنو او دونکو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پایته رسیدي. مننه چې لیدونکو او دونکو واسطه کړم ودان په لاندې شیبو کې د ساسو حقیقت صداي شما خبرونه پیلېږي او ریدل مهرباني.